سلام لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څا ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازیګر د هغه پلرنی ټاټوبي رزمک کې د اسدخېلو په کلي کې خاورو ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خواله رسنیو خبرې شوې ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپله شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هېواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې یې په زندان کې تېرې کړې وې. د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمیشنر وایي هېواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بېرته احیا کړي. هوګ بیلي چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي موسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وایستل، خو په تېرو نږدې درېو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې هغه د غیر دولتي موسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کېږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپورو له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مهال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر و. اوس یې فیصل بن طلق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو و چې د طالبانو مخکینۍ واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډاډه کړې ده. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لکه کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 ډیر ښځو زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. رازو اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونه کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي. په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له هغه هېواده په زوره ونه ایستل شي. جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40 زره افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 25 زره افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9 زره، د کاناډا لخوا 6 زره، د جرمني لخوا 3 زره او د برېټانیا لخوا 1 زر منل شوي افغانان دې هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوید، ډېرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډېرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډېری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پیښور کې یو افغان چې یو لویدیز هیواد ته د تلو انتظار بس او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو، تاسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسېدلو، نو که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګرېوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان حقا کیسونه رد شوی دی، او دغه پروسه ډیر په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغه وشته ستونزو څخه خلاص شو.
تیرې اونۍ د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه یې رد شوي دي. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغې هېواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراند سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستان سانه نه ایستل کیږي کومه موافقه نه ده شوې، او دغه بهیر به د پخوا په څیر دوام ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسدخیلو ته رسیدلی، چیرته چې د پلارنی ټاټوبی دی او هلته به نن مازیګر مال خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر:
د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثوابې پېښور، کوهاډ، کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبی اسد خیلو ته ورسېدل.
مو مختلف ځایونه شته، اسلام آباد مرغونه سه هیڅ د باندې راسه خلپ ارته مخته وي استقبال یې کو خپاوي ور ځان شو وای د پښتنې دی په خپل پلارنې کلی کې اسد خیل شي په تخاو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وکړه، کافی انتظار وکړه، په مختلف ځایونه باندې په پښتون دمره به در شوی دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کنه وی راوي دې د براجا خبر تر کړه د پښتنې د برا وروته دی وی مش لړ شو دي. وزیرستان امنیتي وضع شانه دوه نو خلک جوړل وکړي نه تا مش هي اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلې دوه ورسته په پیم زروختون کې بستر وو. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا 12 نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو.
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑ دا سی خوگمن یا خوگمن یا جن لری په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حجن لری ستا په بلتون دومره غم جن
شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه د نوربسته پروگرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم په لختر کلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نماد افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو تاسو راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لورې ترسره شوي اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یو نماد سیشن به پورس په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقونو یې اغېزې په نوم راپور خپور کړی دی چې دغه وزارت لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونې پکې یاد شوې دي. لخزو سره د محرم پرشتون ټینګار د حجاب مراد کول عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پرتګ بندیز د خزو پرکار او سوداګری محدودیتونه د امیندواری ضد درملو ته پر لاسرسي قیدات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه و پر ظاهري بڼې انتقادات د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز د انسان او ژو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه په راپور کې راغلي. خو دغه بندیزونه چې په نژدې درې کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو وضع شوي په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړي. آیا په دې بندیزونو په کورنۍ کې تاوتریخوالی ډیر شوی که نه؟ نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو او له میلمنو همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کم وخت نه پر افغان نجونو او ښځو باندې وضع شوي دي د دوی په ورځني ژوند او کورني ژوند کې څه تغیرات راوستي دي. خبرونه کې راسره میلمنې شته، د ښځو د حقونو فعالانې هریبه سوریا خان او فوزیه وحدت، او په یو افغان فعال چې له افغانستان بهر د نغواړي نوم او موقعیت یاد چې در سره خبرونه کې دي، له دوی په واورو چې دوی څه ډول ستونزو سره مخ دي. سوریا خان را سره وصل ده. سوریا جان، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسې باتمند یو نامه دغه راپور اورېدلی وي، دغه بندیزونه چې په دې وروستیو کې وضع شوي دي، نومړی راته د خپل ژوند نه وایاست، په کور ناست یې، دندې ته نشې تلی، درسونه دي نیم کې پاتې شول، او ټوله ورځ په کور کې یې. څه تغیر دی په ژوند کې راغلی دی؟ برخورد کې د خلکو سره څومره تغیرات راغلي دي؟ دغه اغیز یې ستا په ژوند باندې د دې بندیزونو څه دي؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، درنو اورېدونکو ته، مېلمنو ته هیله کوم چې انشاءالله چې ښه اوسئ. مننه ډېر زیاته ستاسو د دعوت څخه. واقعا یو مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند باندې یو عادي حالت باندې ډېر زیات تغیرات راځي. د یو عادي حالت نه توځي، یو اضطراري حالت ته درنه کېږي. مطلب ته نشې تلی، پوهنتون ته نشې تلی، هېڅ کار په خپل خوښه نشي کولی، هغه شی چې ستا خپل زړه غواړي هغه کار نشي کولی. نو معمولا خبره ده چې مرلوندره خبره ده چې د انسان په ژوند کې تغیرات راځي، خو د ژوند تغیرات سره سره د هغې په اخلاقو کې هم تغیرات راځي، په هغې په برداشت کې هم تغیرات راځي. ځکه چې انسان غیر مستقیما د فشار لاندې، روحي فشار لاندې، د درس نه وایه درس په نیمایي پاتې کېدل، د مکتب دروازې در باندې بندېدل، یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدار ډېرېدل، یا وظیفه در باندې بندېدل، دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري. د انسان په حالاتو کې ډېر تغیرات راوړي، هغه د روحي فشار لاندې راځي، هغه د محیط خپل د ماحول د فشار لاندې راځي. دا هغه شیان دي چې انسان کې تغیرات حتمنی راوړي. بیا د دې په څنګ کې ډېر تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې، زیاتره ښځې چې دي، دوی خپل ګټې د کور لپاره ګټل کوي، یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي. نه هغه شیان دي چې د کورنۍ مشکلات دوی غواړي چې رفع کړي. زیاتره کورونو کې اوس ښځې نشي کولی چې وظیفه وکړي. د جګې صنفونو استادان په کورونو کې ناست دي، یا هم د ټیټو صنفونو استادان چې اوس دوی نوي ویلي دي چې دوی ورته معاشات کموي. دغه هم ستونزې دغه شیان، یا نور په انجوګانو کې، یا نور دفاترو کې د ښځې کموالی، یا په دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی، نه هغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي. د فارسي کې یو متل دی، بتنګ آمد بتنګ آمد، که چېرته په یو کور کې د پیسې کموالی، دا معمولا خبره ده، دا واضح خبره ده. موږ خپل شهیدانو د دې حالت چې پیسې کمی، اقتصادي حالت مشکل، په هغه کور کې تاوتریخوالی زیاتېږي، جنګونه زیاتېږي، د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي، یو بل سره بې اتفاقي زیاتېږي. په ټولنه کې هم همدغسې ناوړه تاثیرات ډېرې رامنځته کېږي، او هم د هغې موږ شهیدان یو. دا پټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې دا پټه خبره ده، دا ټول دنیا یې ګوري، موږ یې ګوري، که افغانستان کې یو که نه یو، که بهر یو، ټول موږ د دې شهیدان یو. که اقتصادي مشکل دی، یو مملکت خراب وي، که اقتصادي حالت د هغې صحیح نه وي، اقتصادي مشکلات په هره کورنۍ کې پیدا کېږي. دا اقتصادي مشکلات بیا نور مشکلات ځان سره زیږي، مثلا تاوتریخوالی دي، د یو بل سره جنګ ده، بې اتفاقي ده، د لونو ودونه دي، یا هم د کم سن جنکیانو ودونه دي. دا هغه شیان دي چې دوی خپله د اقتصادي مشکلاتو سره رامنځته کېږي.
سوریا جانې، که په دې اړه ته وایي، تاسې بېلابېلې ستونزو ته اشاره وکړه، دغې ډلې واده مو یاد کړل چې که چیرې دغه بندیزونه چې ډېر شوي دي یا په کورنۍ کې وي، د کم عمر ودونه ډېرېږي ورسره، تا تاسو په خپل سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره به تمن رابطه لري، خپلوانو کې به ویني هغه جون چې لزده کړه پاتې دي، کغه خوانځي کې وي، کغه پانتون کې وي، څومره د دې شاهد چې دغه جون یې ارشه وي دي د کورنی تاوتریخوالي په وجه باندې، لکه ورور سره گزارنه کیږي، ورندار سره گزارنه کیږي، یا پلار نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بندې دي، دوی ودونو تړ شوي دي
زیاتره د سجنه کې دي، زیاتره زموږ خپل هم سینچان د پونتون هم سینچان چې موږ ته نه خبر شوی یو، حالان د موږ د طالبانو په اول دوره کې یعنی په وخې په اول دوره کې نه د اول کلونو په دوره کې یعنی مطلب په موږ نوې سر کې چې دوی راغې نه نه وروسته چې پونتون نه بند شو په یو دوه میاشتو کې چې موږ خبر شو دوه میاشت درې میاشت لا تیرې نه وي چې سجنه کې نه نامزاد شلې، زیاتره زموږ خپل هم سینچان د مکتل سینچان چې زموږ د خپل خور سینچان وي هغوی جنکیانې چې تو خبرېږي د خپل هر سنپ نه چې خبرېږي یعنې نامزد شوي دي یا زیاتره واده شوي ده، زیاتره داسې اوس چې مونږ خبرېږو زیاتره دوه بچیم لري په کورونو کې ناست دي، کار نشي کولی، وظیفه نشته، سند ورسره نشته، هماغه بچي دي خسرګنۍ کور ده کار ده هماغه کیسه دي دغه حالت دا مونږ شاید
سره جانې تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، کله چې بیا دوی واده کوي خسر کرا زی خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، لکه ونجلې چې خپل اقتصادي ستونزې سره مخامخ وي خو چې کوم ملک سره واده کوي هغه مخامخه په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري، هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي یا کمیږي یا څه بل حل لار ورته پیدا کیږي، یعنی که یو کور ننجلې بل کور ته لاړه شي صحیح ده واده به وکړي خاوند به پیدا کړي مسؤلیتونه نور هم ډېرېږي، دا خپل د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي
ډېر زیات دی که یو زیاتره همدغه جنکیانې چې واده شوي مونږ شاهدان یو، دغه شیانې چې ما په خپل سترګو لیدلې په غوږونو مې اورېدلې تاسو ته زه وایم دا زیاتره جنکیانې چې کمسن جنکیانې وي دوی په ژوند په طریقه باندې مته نه پوهېږي، مونږ خپله دا وایو دا یې منو چې دوی په ژوند په طریقه باندې په اصولو باندې نه پوهېږي، د بل چا کور ته چې دي یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دی کمسن جنکیانې ودونه شي هلک هم دومره عمري که نه د دوی ودونه شي دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی، حتماً زیاتره داسې دي چې مونږ خبر شوي چې واده شوي ده یوه ماشوم دوه چې ملانه دی پیدا دوی جلا شوي دي، جلا اوسېږي زیاتره داسې ده چې هلک هم کار نه کوي جنیم کار نه کوي، د پلار په کور کې اوسېږي خو جلا اوسېږي په یو کور کې اوسېږي، یا پلار ورته ګټي هماغه پلار چې ګټي دی یا خسر ورته ګټي دوی ته ورکوي، دغه شیان شته دي دا مونږ کتلي دي، زیاتره دا جنکیانې چې واده کېږي د غټه زه تاسو ته وایم چې تاثیر یې یا ناوړه تاثیر یې چې په ټولنه کې کېږي همدغه ده چې جنکیان همدا واده شي سمدستي جلا کېږي، د کورنۍ څخه د دوی جلاوالی د کورنۍ د دوی جنګونه دغه شیان دي.
سره جانې په افغانستان کې بیا دا د جلاوالي موضوع مې یاده کړه، دا څومره ستونزمنه ده ځکه چې ډېر کله داسې کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې کنه د نجلۍ خوښه نه وي یا که د هلک خوښه نه وي دا سره بیل کړي یا هغه هلک شو د خپلې ښځې سره بل جلا کور ونیسي که هغه اقتصادي ستونزې وي یا په ټوله کې فرهنګي او کلتوري ستونزې کوي، دا څومره ستونزمنه ده د کورنیو ترمنځ څومره جنجال زیږوي، یعنی یوازې د یوه کورنۍ ستونزه نه وي دا بیا د دوو کورنیو ستونزې جوړېږي؟
نو مشکلات خو ډېر زیات دي، زیاتره اوس د افغاني ټولنه ده چې یو چنی چې نوې واده کېږي بچي ته څو چې ډېر نه زیږولي یعنې مطلب داسې درې څلور پنځه عمرې زیات شوي نه هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي، په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي او خبرې د دوه کورونو ترمنځ هم راځي چې دوی وایي او دا خو ځوانه ده دا جلا کور کې څنګه اوسېږي بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي بچي لا وړي دي دا څنګه دلته ژوند کوي، زیاتره دغه خبرې دي د عام خبرې دي، دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کې یا په میاشتونو کې نه، هر ورځ مونږ اورو دا ګورو مونږ په خپلو سترګو، زیاتره جنکیانې چې جلا کېږي همدغه یو خبره ده دوی کم دی او سنونه کم دي عمر یې دونه نه ده بچې دونه نه دي راوړي دوی د کوره چې وځي جلا کور ورته نیسي، دا خپله یو نوه چې ده تاثیرات دی په ټولنه کې، کېدای شي دا جنۍ چې نن د خاوند سره چې اوسېږي سبا ته د خاوند څخه هم جلا شي، نو دغه خبرې دي چې دوی مونږ ورسره مخامخ یو خو دوه کورنۍ ترمنځ هم بې اتفاقي رامنځته کېږي، ځکه چې جنۍ غواړي جلا شي مالک نه غواړي جلا شي دوی چې کورنۍ په کومه کې مشکلات رامنځته کېږي، یا هم جنۍ نه غواړي چې جلا شي هلک غواړي چې جلا شي بیا هم مشکلات، د دوه کورنۍ ترمنځ د دوه قومونو ترمنځ په کلي کې په بانډو کې که په ښار کې ده په هر ځای کې څه ده دغه مشکلات دا عادي شوی ده، تو باور وکړئ د کمسن جنکیانو ودونه دا نامزدي زیاتره نامزدي یوازې نه ودونه زه تاسو ته ښایم د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه مونږ خپله شاهدان یو زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي هلک کار نه لري جنۍ وایي چې زه دوی سره نور واده نه کوم، نه غواړم چې دا نامزدي مې پاتې شي، نامزدي یې تفق کېږي له منځه ځي یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه.
مننه کور ودان سورایجان تاسو بیر تر او ګرزم نور ملمنه هم را سره په پروگرام کې شته خوریدونکو که تاسو مغاړي چې په پروگرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعاتو په تړه را سره وغه کیږي چې تاسو شمیرې وایم 00 00 22 14 شپږ سوه یو دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي دې ته زنګ وهلی شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ په تمه پاتې شي بیرته به له دې ځای موږ تاسو ته زنګ ووهو اورېدونکی راسره دی نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
السلام علیکم فورجان سلامونه می قبول که زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون تکرشه
اشرف صاحب د کندهار نستړی مشي په خیر راغلی پروگرام ته تاسو ته من براډي و اوریدلې وې زموږ د پروگرام موضوع دا چې د غروستي او بندیزونو په کورنیو کې څومره تاو تری خواله ډیر کړی دي ساسی پسیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو راته وایس
نه نه یعنی دغه خوند چې په کورونو کې ناشتي د مکتبونو چې بنسوي دی یعنی په دغه باندې موضوع پورې نه تا مننه خورې چې موږ ته وخت راکې ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او سلطان محمد رشا صاحب محمدي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم خورجان چې راسم موضوع ته چیوا خبره د ساسي د رادیو په وړاندې سره شریک کوم ابل شپه لکه محترم پښتون صاحب شو ل دلته د وو بجو سره ساسي خبرونه ډیره کښته یي خادم صاحب هم په علمون ولایت کې دا خبره سره شریک کړه نور دا اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجان دا ډیر صحیح روان موږ سی تو په سی تو غوړې دلای شو ځکه چې د ماشان د وو بجو خبرونه ډیره کښته یي نو کچیر دغه ته توجه وسی موږ ستاسو د رادیو ډیر مینوال
یم موږ دا ستونزه شریکه کړی د څو څو ځلې پښتون سبیا دونه وکړه خادم سبیا دونه وکړه د استاد سیمیا دکړه موږ دا ستونزه شریکه کړی دا او مات شي کم جواب تر لاسه کړی دا چې دوی ور باندې کار کوي دا ستونزه به حل کړي مهرباني لاندې مو نظر اورو چې بل اوریدونکو پته مده
مننه تیر شپه ان شاء الله دلته وړم شپه او تیر شپه پرو بجې زموږ په کندهار موږ په خپل سیمه کې ان شاء الله ډیر شو او نور وختو ته نو خدای دې وکړي چې داغه لاسم شي خو دا خبره ده خورجان یو خو هغه د مکتبو سنده ده ځکه چې سید د مکتبونو خونو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ مکتبونه باندې دا خبره خو سید او یو دا خوند چې اوس په کورونه کې یعنی په خام زموږ یو دغه دی دلته استلاده چې لکه کندهار یلمن روزګان پرځان دلته اکثریت شدي خوند چې دي وخت څخه بس خپل کورونه کې وسی یعنی خوشاله یو داسې د وفادي واده په مراسم کې هغه عزیز موږ
اها اشرف صاحب ستاسي خبرې قطع شوې فکر کوم چې اړیکه سره پرې شوې ده هڅه وکړو چې بیرته سره اړیکو نس اشرف صاحب اوري قطع شوې ده اړیکه قطع شوې ده بل اړیدون کمره ته پته مده دوی برا وخلو تاسو ته خپل نوم واخلې لکم زما اړیکه نیولې
از تو خیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ خطاو ستاسو ملمنوت نیکی له احترامات لوند
مننه مننه تو خی صاحب کور ودان چونده اوسې چاړي کې دی ولید اشرف صاحب خبرې نیمې کې پاتې شوې یادونه وکړه چې د افغانستان جنوبي ولایتونه یاد کړل چې له پخانه پکې زیاتره نجونې خوندزی او تنتلی یا د جګړې په وجه باندې یا نورې هر څه ستونزې وي خو تو خی صاحب که تاسو ته دا ځواب کړی چې اوس په افغانستان کې په ټول افغانستان کې نجونې خوندزی او تنځي پخوا اوس وخت کې که ساسې نجونې خوندزی او تنځي ډاکټران ساسې په سیمه کې نارینه دي خزینه دي دغه خزه چې مشکل پیدا کی چاته مراجعه کوي
مننه د شرط کاکو دې شو نظر ورکړ او یو ځنګلې سلام هم ورته وایم نو رښتیا هم مختلفي کندهار کې یو خو بازارونه دي شارونه دي او یو صحرا وی دي په شارو په بازارو کې خو مخ کې تر ډیره حدا پوینګ جنیتلې نو بعضی تر غرتو سین په پوری بعضی تر میانه سین په پوری او په شارو کې رښتیا هم مکاتب یا مکتبونه دودو دستور وو کلتور انا نو نو سی دا متعلم په ټاپه درې دلای دا مفت دی باندې خوشنی سرګندو باید دا مکاتب د شوزو پر مخ باندې پرانستل سي خلاصي نو که څه وشو ته ضرورت شته په هر پروسه کې په ټیپ کې ورته ستا په پولیسو کې ورته ستا مطلب په نتاق کې ورته ستا په دې ورو پروسو کې لکه نارینه وته سي زراس څه څه تم ستنه سي مکتب نه نو څه ځخونو بیا نسې کولای شي دا تعلیم ترلاسه کړي او یو دغه د یو نامه راپور د شکر کړی ده د زموږ په چارو کې موږ لاسوهنه بولو موږ په مذهبي کلتوري او کلتوري شانو باندې دا تجاوز بولو ځکه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده نو په منکر و په منهیاتو باندې نو یو نامه پیږي او که به شیه خان پیږي
توخی صاحب هغه دینی اړخی روانخلو بیرته به افغان نجونو ته راستنه شو ځکه چې موږ سره یوه افغان انجلۍ چې د لزده کړو پاتې ده اوس په کور ناسته ده مخکې دنده درلودله خبرې به یې تاسې وړاندې اورېدلې وي دوی ستونزې شریکې کړي که موږ د یو نامه راپور بیخي په ځای پرېږدو یو نامه که هر څه وایي هغه به په ځای پرېږدو خو خپل افغان نجلۍ ته راشو د دې ستونزې راواخلو دا په ستونزه کې ده دا په جنجال کې ده او تاسې خبرې واورېدلې تاسې راته د خپلې سیمې ویا ستاسې په سیمه کې نجونې چې ښوونځی ورته نه ځي په کورونو کې ناستې دي د پخوانه تر اوسه پورې دوی په څه کارونه بوختې دي څه کوي
دوی خو تر ډېره حده پورې دلته اوس داسې کورسونه جوړ شوي دي او د علماو په کورو کې دیني سبقان ورته ویل کېږي په ډېرو ځایو کې دیني سبق ورته ویل کېږي ولو که مکاتب ته خو نو روغتیا هم نه شي تلی خو دیني سبقان ورته ویل کېږي یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالمه یې یعنې دی په دیني چارو کې وارد یې یا قراءت ورته وایي یا دیني سبق ورته وایي لمونځ روزه او زکات دا روزمره چې دا فرض ده دا علم ورته زده کوي او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خوارۍ اخته دي کارونه کوي مثلا مزدوري کوي څوک چرګان چرګې پیدا کړي څوک ماشینان چلوي څوک یو بل داسې کار پر مخ وړي ولو که زموږ په شاجوی کې خو د ښځو تجارت نشته ښایي په لویو ښارو کې تجارت هم وي نو د تعلیم
په کرنه کې خو به تاسې سره برخه اخلي په لرو پرتو ولسوالیو کې په کرنه کې خو به برخه لري کلیوالې ښځې
یاره زموږ په زابل کې د عنانه او کلتور نشته ځکه چې دلته پښتانه دي پښتانه نه غواړي چې ښځې د کوره راووځي دا د دوی دپاره یو کلتوري لحاظ په دا یو عار بولي نارینه دي ځکه چې د نارینه و کار معلوم ده او د ښځو کار معلوم ده ښځې خو په کورو کې د خپل ورځنی ژوند کوي او نارینه خپل د نارینه و ژوند کوي دا زموږ په وطن کې نشته مننه یو پیشنهاد کوم د کومه د اشرف کاکو چې وویل تاسو ګورې د منځنۍ څپی تر څنګ یوه لنډه څپه هم مختار کړئ نو به د شپې لخوا زه ښه مستاسو خپرونه اوري ولو که موږ په زابل کې ستاسو خپرونه ښه اروا او یو د منځنۍ څپه ډېره قوي راډیو ته ضرورت لري نو زه خو د راډیو الحمدلله بالکل په فریکونسۍ او په میګاهرتس او کیلو هرتس او په امواجو باندې هم پیژنم ښه قوي راډیو لرم بالکل ښه قوي راډیو د ځینې وایس خو بعضې خلک ګیلې کوي نو تاسو چې تخنیکي همکارانو ته ووایاس یو څلوېښت میټر یا نه څلوېښت میټر په څنګ کې ورسره خلاص شي نو به ستاسې خپرونې ټول په شفاف ډول اوري د منځنۍ څپه په بعضې ولایاتو کې کار نه کوي ګوره بله ورځ کاري صاحب محترم پښتون د جوزیانو د ډېر متعصبي وو
مګ ټول وړاندیزونه او ساسې د اندېښنې اخیستې دي او څو څو ځلې مې شریکې کړې دي ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسو سره خبرې کوم او رمې زیر سوما او څومره چې زه کولای شم اوس ما په وس کې دمداده شو زه ساسې د خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم د خبرونه ورته مخې ته کېدم متوجه دا حل کوي نو هغه ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي لګیا یو او حل به کوي ډېر مننه ته خو صاحب نور اوریدونکو ته باور شو مرته پته مدي نو مرته واخلي لکم سه مالک نیواله
السلام علیکم الله محمد جان کندار سه خورجان تو خیر ساته محمد اشرف کا کوته جمع دا رسول او دوم استسام کاران ته سلامونه وای
ډیر مننه کور ودان محمدی صاحب لاړی کې نه دی لاندو کې در نه دا پختم چې دغه بندیزونه چې وځه شوې ده کې د شي تاسو د افغانستان د جنوب نه زنګ وهلای دی په سیمه کې به مو ستونزې نه وي خو د ملمنۍ خبرې به مو اورېدلې وي په ټوله کې ستاسې په ان باندې که څه هم ستاسې په سیمه کې به ښځې دغه تجربه نه لري خو څومره ستونزمن دی د یو افغانې په توګه باندې د یوې ښځې لپاره د یوې نجلۍ لپاره چې له زده کړو پاتې کېږي او بیا کور کې له تاوتریخوالي سره مخ وي
والله لکه تاسو وویل یقیني زموږ په علاقه کې زموږ زما د نیکه سره د پلار سره زما پر دروازه مونږ مکتب ولاک په ویل دي نو ولاک ویل سره کته دا وایي خو لکه توخې صاحب چې ویل چې توخې صاحب و ډاکټر ته ضرورت و معلم ته ضرورت و پولیس ته ضرورت خوچ اوس غواره خو د میجر لار غواړي څه دي بهره بغا د میجر په لار کې موټر کوي زه وایم چې وو تعلیم مرتس په افغانستان کې سامر سره ټول شي تعلیم به د طالبان ته مرده سره د نړۍ د کورو ولا د مسجد امام برو را ټول سرات ورور توي خدا دې مړ پر انام ناري او پر ناټو ناري او پر امریکان ناري او دا څه نه کیږي خورځان راځي چې مرتس سره ټول ځوانان داغه د مکتبو چې منه سوي دي کینه خو دې د کور کې هغه لکه
اوایي مرده چې په کپسټ نه ام دادا محمد سي پختنم دادا چې اوس په افغانستان کې هیڅوک نشته دا په خاک د خلکو اعتراض دا او چې په افغانستان کې پر دې هیوادونه دي دوی د دیموکراسۍ ناری وهي یا هڅه کوي چې د ښځو په نوم باندې هغه فرهنګ چې افغانان لري هغه له منځه یوسي خو د افغان په فرهنګ کې خو تاسو فکر کوي دا به چې یو انجلۍ د درسونه وایي ځکه چې ټول افغانان غواړي افغاني ټولنه وده وکړي ټول پښتانه غواړي چې نجونې باسواده شي که دغه بهانې مثلا له منځه وباسي چې یونما داسې وایي یونما که وایي که نه وایي دا د یوې افغان انجلۍ غږ د افغانه غواړي چې درس وایي افغانه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي تاسې دغه مېلمنو خبرې واورېدلې خو بیا هم ستونزې شته تاسې یې علت څه بولئ
په دغه کابل کې په دا کار کې چار کې د مخابرات څخه بوله زه و دې تاریخ کلل نه پنځه سو انجن دي د پیغلان نه سپاس او د سار او د مزګر پر دې چې ور دي دغه تعلیم کې دغه د څنګه کې ساده دغه ولې علاج هغه نه چا پښتنه وکړه ما دا خلک د څه تعلیم باندې او دادل صدا په څه وو څه انجن د مرز ته تیرېږي دا وایي ول دا دغه د کابل ټول د څه د غوای خو بعد به زاین اجازه ورکړل دا به اجازه ورکړي خو د څه دی چې دې دا رقم ناری شوې دا د نوې ناری په افغانستان کې دی وې په اسلامي سیمه کې ملګری دا وسته په دا ته چې سم لا مې المکه یو خیوالي مې المکه د افغانستان څخه ته خدای تعالی مې المکه د برای په پارت کې مې ما و دا خو مې علم دین ملاد نشي دی
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخینه سره په دې برخه کې خو مونږ ډیر ملایان راوستې دي هغه لکه څنګه چې تاسو پوېږئ خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکاروي چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خزه باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې یو نارینه حق لري تعلیم وکړي خزه هم داسې حق لري خو بیا هم ستاسو له نظر نه نړۍ مننه کور مودان چې زنګ به هلی و خپل نظر مو را سره شریک کړه زموږ بل
مې مننه
لنډه کې محمدي صاحب
لنډه کې کوم ابو یا ورځ د دې درې څلور چې څه رادیو څه شته د خارج ته ول افغانستان وسې ځغال څه ګوره دا خبر نو خدای خبر د خلک ته په ګون وسې ځغال افغانستان ولا سرویس څه اوس ملک په اړه غل نه وې ځغال
محمد صاحب دا کې دا شی دا غو خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانان جنو چې لزکړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کې غږی پورته کو او هغه حقونه چې وخزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسې کور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي زموږ بل مېلمانه راغلې ده فوزیا وحدت غلی وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی تاسو وړاندې خبرونه کې نوې زموږ د اوریدونکو ډېر اعتراض پدې ده چې په دې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه داتخوي چې مثلا ملګری ملتونه د افغان خزل لپاره کوي د دوی په ان کچري افغانانو کړی یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر تر سره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرېږي ساسي په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو تر منځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بیلابیل نظرونه شتون لري ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې
فریده جان سلام تاسو ته ساسو درنو اوریدونکو ته او ټولو دوستانو ته چې زما غږم دا وسوي تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانم زه غواړم خپل نظر ورکړم البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست پلاره اچوي متاسفانه یو څه شی چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو او نارینه باندې فرق نه کوي جنسیت دا جبری ده یعنی یو څوک د وم څو سنت نو شپږم سنت نه باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولي اما په افغانستان کې دا څه نه و ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوی و چې څوک غوښتل خپل خور مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور خور په کور کې نه و او ورته به ویل چې ته حق نه لرې درس وایې یا به په لورو پرتو سیمو کې تر وم صنفه پورې نجونو ته درس ویل. همدغه جمهوریت کې دا د یوازې د طالب هغه نه وه د حاکمیت دوره نه ده چې نجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوي دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل نجونې مکتب ته لیږله ما تر نهمه پورې یا به تر اومه پورې یا به تر اتمه پورې او له هغه نه وروسته به یې په کور کې نه و ورته به یې ویل چې تاسو بس ده او دا فقط ابتدایي زده کړې به یې پې کوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو او بل خبره دا چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو نه متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې و لکه خیالي مکتبونه هلته وو هم خپله مکتب هلته شتون نه درلوده مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو مو وخت چې په یوه کورنۍ کې مور بې سواد اوسي پلار بې سواد اوسي همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نشي طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم موږ لرو داسې کورنۍ موږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواد دي اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي. یعنی هغوی پوهېږي دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځانې رسولی ځان ته وظیفه پیدا کړي کار کوي درس وایي سهولتونه لري دوی کوي شي خپل ژوند په خدوګه پر مخ ویسي. اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنۍ خړو ته هم اجازه ورنه کی چې مکتب ته ولاړ شي او درس وایي او هغه خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوی دي په هماغه چوکاټ کې لوی کړی دي چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې اتیا فیصده فامیلونه کوه ایم کا بیا چې دا فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډیر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف په نظر متاسفانه ډیر زیات دی او دغه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه او اوس هم د افغانستان د ښځو یا نجونو له نوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او کله یو نو محدودیت لګوي چې نړیواله ټولنه دوی غونډو ته راوبولي کله بل محدودیت فرمان صادر کړي په ښځو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجنډا کې راشي او یا هم د مرستو مسله اوسي په ټوله معنا باندې د ښځو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دغه فرصت موږ له وخت مهیا کړی او طالبانو ته
مننه زه تاسو ته بیرته راګرځم. اوس باور شو اوریدونکو راته پته مده قری صاحب ستړی مشي او په ډېر بخښنې سره چې تاسو ډېر پته مده پاتې شوي مهرباني ستاسو نظر اورو.
بله شال خو سلام علیکم قبول کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
فریدی خبر ادا شد د جسر خو موږ بار بار ویل دي چې بار بار د جسر موږ په دې افسک موږ پورته کړی دي چې کار او تعلیم د شل حق دی او کدا شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري سواد نه لري او کار ونه لري پردن هر کار چې دای نه سی وسنه یو کار چې په شوبک کار کوي نه په حياتي کې کار کول دي د دې په نورو تولیدات کې کار کول په زراعت کې کار کول په انجنیري کې کار کول مرته په جوسه په کار د موسه ډاکټر پر دې زما خبره ده ټوک یو د درواغو نظر ور کول دي چې وای موسه ډاکټر په کار دا خپل خور مکتب ته نه ور کوم مرته په جوسه په کار دا خپل نور مکتب ته نه ور کوم دغه خبره کول دا په خپل پر درواغ باندې دلالت کوي او یو د بیا سواد خلکو نظر ورکول دي یو د با سواد خلکو نظر ورکول دي زموږ د بیا سواد د مرچ د خوشنط کو یو د بل د مرچ توثیخواله کو یو د بل د ټول د بیا سوادي علامه دي وزبتا ته لن نظر درکم زنه بنایم کچیر زما خانم هم نه بنای زه خو نابینا یم، ما خو پېژنې.
بلکل
په سترګو نابینا یم، نو که چېرې دا زما لور هم نابینا وي، دا زما خانوم هم نابینا وي، دا زما زوی هم نابینا وي، بله نو څلور پنځه نابینا یم په یو کوټه کښې، هیله کړه څه شي کولی شي؟ نو خو هېڅ نه شي کولی. مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام و تعلیم ته ورکړی و، تعلم ته ورکړی دی، هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی، هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه ړوند دی.
پښتون صاحب، دغه ستونزه چې تاسو اوس یاده کړه، دا پخوانه په افغانستان کې وه، دا اوسنۍ نه ده. حتی دا زه ووایم چې د افغانستان په جنوب کې نه، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وه چې خلکو ویلې موږ ډاکټرې ته اړتیا لرو. خو که چیرې د خپلې لور، د خپلې خور یا د خپلې مېرمنې ښوونځي ته، پانتون ته د تګ مسله به شوه، بیا به ولې چې دودونه دي، رواجونه دي، شاته به شول. د دې لپاره اوس هم یو بله ښه حل لار یا بهانه چې دوی ته پیدا شوی دا چې طالبانو بندیز لګولی دی، خو دا د حکومت یې نه پرېږدي. په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه. فکر کوي دا به نوره دې ته څومره لار هواره کړي چې د کورنیو کې تاوتریخوالي او په ښځو فشارونه ډېر شي؟
تر شپږم سمپورت اجازه نه ورکو، تاسو ولار سي دا پښتون کوم ټوله دا اکثره بیا سواد دی، ودغه خلک چې ساسو سره په راډیو کې نظر ورکوي، دا وایي زه تعلیم غواړم. نو چې تعلیم غواړې، دا شل کاله په جمهوریت کې یار خو وایه چې زه خپل زموږ هېڅوک تعلیم په هېڅوک تعلیم نه لرو، یار خو وایه تعلیم غواړم، او بیا وایي چې خپل په کور کې باسواده نه لرم. نو خو تعلیم دې نه دی غوښتی، زه وایم ما نه دی غوښتی، تا نه دی غوښتی، خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتی. پښتون قوم غواړي چې پر دا رقم د دود په نامه، د دستور په نامه، د کلتور په نامه، د فرهنګ په نامه همیشه و بل ته اچاږي، همیشه بل په چپلاخو وایي، همیشه بل پر سر وایي، همیشه و خپل ګاونډیانو ته اچاږي، همیشه بل خاورې پر توي، او دوی دا دود دستور و فرهنګ پالي چې والا موږ پښتانه یو، موږ د لوی کندهار خلک یو یا د لوی ترکستان خلک یو. په همدغه حساب باندې دا خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی. دا چې اوس یو د بله سره مسوتي څه شی دی، علت یې بې سوادي ده. دا چې یو د بله خشونت پر لکوو، دا تاوتریخوالی چې پر لکوو، دا چې ښځې په بدوی کښې سره ورکوو، دا چې ښځه د حیوان په شکل خرڅوو، د دې علت څه شی دی؟ د دې علت بې سوادي ده. په خدای دې مې قسم چې بې سوادي ختمه شي، او نر خپل پاک وپوهېږي، ملا خپل پاک وپوهېږي، ښځه خپل پاک وپوهېږي، امی و قاري خپل پاک وپوهېږي، د کور وګړی، د کور مشر خپل پاک وپوهېږي، د کور کشر خپل پاک وپوهېږي، ټوله وطن ګلي ګلزار دی. اوس اول زه ډېر خلک دا غواړي زموږ په نرانو کښې چې ځان ته نر وایي، وایي زوی دې مې قاضي یې، زوی دې مې سارندوال یې، زوی دې مې مودر یې، زوی دې مې امیر یې، زوی دې مې مامور یې، خو ښځه دې زما کور جارو کوي، لور دې زما لور دې زه به د لور ولور خورم، په دغه رقم یې ورکوم، ښځه دې زما کور جارو کوي، ورور دې زما کور جارو کوي، دغه بې سوادي دې وي تر ابده دې.
مننه قاري صاحب، کور ودان ژوندی اوسې چې خپرونې ته دې زنګ وهلی و او نظر دې راسره شریک کړو، په دې هیله چې افغانان وکولی شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخه نه نیسي یو وخت له منځه یوسي، یو دوی اجازه ورکړي چې افغان نجونې او ښځې هم کار وکړي او هم زده کړې وکړي. ښاغلی سوریا، که تاسې ته راشم، تاسې مخکې د ودونو یادونه وکړه او هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوي دي، د دې یادونه مو وکړه. خو که تاسې د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي، دوی یا په ټوله کې پخوا هم همدغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا د هغې لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده. له دې خبرې سره څومره موافق یې؟ څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه، بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کېدلی شي؟
فریدجان، یو خبره به زه تاسو ته وکړم، دا ټول خبرې ما واورېدلې. د قاري صاحب خبره دوه رقم نظریې دي، یو د بې سواد نظریه ده، یو باسواد خلک نظریې دي. د که چېرته موږ ووایو چې دوی اوس چغې وایي چې دا د اروپا یا هم د غربي ټولنې دا غږونه دي چې دوی وایي د ښځې حقوق، د نجونو حقوق، تعلیم یا کار، دا شیان دا واقعاً چې دوی خبر نه دي، نه د دین څخه دوی خبر دي، نه د دنیا څخه دوی خبر دي. که چېرته موږ د اروپایي یا د غربي ټولنې په اساس لاړ شو، هغوی حقوق بیا جلا شی ده چې تا نه غوښتل کېږي، هغه بیا بل شی ده. د چوکاټ د اسلام نه وتلی ده، هغه تا نه هېڅوک هم نه غواړي. که چېرته واقعا دوی دیپ لاړ شي، دوی ژور فکر وکړي، دوی وګوري، خپل دین ته وګوري، دوی زده کړې کړي یا خپل دین نه خبر اوسېږي، دوی بیا په دې پوهېږي چې د جنۍ لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې د نجونو لپاره کار راغلی دی. په لنډه کې به مونږ دا وایو ولې دا بي بي عائشه خزانه وه. بي بي عائشه به دوی د صحابه کرامو ترمنځ د ټولو نه دی د رسول صلی الله علیه وسلم څخه حدیثونه چې روایت شوي دي بي بي عائشه په واسطه شوې ده. بي بي عائشه روایت کړې ده. بي بي خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مېرمنه وه. هغه تجاره نه وه یا هغه ښځه نه وه، هغه په اسلام کې نه وه وکه نه وه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بي بي وه، خو تجارت به یې کوله، خپل کاروبار به یې کوله. رسول صلی الله علیه وسلم د هغې سره به شریک و. نو تاسو نه د اسلام نه خبر استئ، نه د دنیا نه خبر استئ، نه د دین نه خبر استئ، نه د قرآن نه خبر استئ، نه د یو ملا سره کینئ، نه د یو عالم سره کینئ، نه د یو چا نه پوښتنه کوئ، نه د چا نه نظر غواړئ. دی چا نه نظر نه غواړئ، خپل نظر یې ورکوئ. نن خو بیا بې انصافي ده. ته ما نه پوښتنه نه کوئ چې ته تعلیم غواړې که نه غواړې. ته د لګیا یې، ته وایې نه دوی تعلیم نه غواړي. ولې زه زبانه لرم، زه ګونګی یم، زه خبرې نه شم کولی. ته خو اجازه هغه لور ته ورکړه چې د خپل لور در ته ووایي چې تعلیم غواړي که نه غواړي. هغه ښځې ته خو اجازه ورکړه چې هغه کار غواړي که نه غواړي. ته د ځان نه لګیا یې چې دوی نه غواړي. دا غربي ټولنې غږونه دي او د دوی خبرې دي. ته اول داسې اسلام ته خو وګوره.
اوس په دې وضعیت کې سوریا جانې، په دې وضعیت کې لکه څنګه چې تاسو دا وضعیت انځور کړه، افغان نارینه دا موضوع د ښځو د حقونو موضوع غربي ډیموکراسي یا یو ډول فرهنګ غړي، په داسې حال کې چې په خپل کور کې ناسته ښځه چې ده د هغې پوښتنه نه کوي، څه کولی شو داسې ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غوښتنه نه ده او دا په دې پوه کړو چې دا زما خپله غوښتنه ده، دا زه غواړم، زه غواړم تعلیم وکړم او ته باید راسره ودرېږي. دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکوي، څنګه یې قانع کولی شو، څنګه یې راضي کولی شو؟
نه فایده جان، یو خبره ده تاسو ته کوم. نه خبرې چې هغه کسان گئی چې دوی وایي چې نجونې یا هم زموږ په پښتنو کې یا هم زموږ په افغانانو کې په دود او کلتور کې دا شیان نشته چې تعلیم دوی وکړي، نه د غربي ټولنې نه. زه همدې نه وایم، هم دوی هم دوی ته وایم، زه همدې نه پوښتنه در کوم. زیاتره دوی نه کې زما کتلي دي چې دوی دي کوم ځای کې. زیاتره زموږ د خپل د وطن خلک دي، افغانان دي، پښتانه دي. دوی د ښځې په سر باندې ولاړې که ډاکټر ته مخته کوي، اول همدغه پوښتنه کوي. ښځینه ډاکټره نشته، ښځینه نرس نشته. که چېرته
مننه کورودان. اغلی فوزیه که تاسی تراشم با تاسی مخی دونو وکره چه طالبان تخخ بانا خدای ورکری د خزو د حقونو نه، د نړیوالو د نظر د جلبولو لپاره یا د دې لپاره چې دوی وکولی شي نړیوالو پام ځان ته راواړي، دغه مسله یو ډول سیاسي کړې ده او دا استفاده کوي. خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کیدای شي په دې اړه باندې یو بل څه وي. دغه موضوع چې طالبان د ښځو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي، احادیث راوړي، آیاتونه راوړي، دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم ښځې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهدافو لپاره وکاري، هم افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کړو چې دوی په دې مسایلو پوه شي تر څو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړی شي؟
فایده جان، زه فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې پوهیږي چې طالبان د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي، ته هغه د ښځو ښځې وي چې د ابزار په توګه یا د سیاسي ابزار په توګه ترې استفاده کوي، که هغه د افغانستان نور مسایل وي، که جغرافیه وي، که هر څه وي. د افغانستان خلک پر دې پوهېږي، تحقیق هم ښه کولی شي، په ښه او بد باندې حداقل دونه پوهېږي. اما تاسف خبره دا ده چې ځان نه پوهوي، دوی نه راویښېږي تر کله پورې به دوی ویده وي، تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی. یوه تورستي ډله به راځي پر تا باندې به حاکمیت کوي، او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي، او ته به هم دا منې چې ما ته طالب ویلي، یو بې سواده طالب، یو څوک چې په غره کې ژوند کړی، یو څوک چې په هیڅ نه پوهېږي.
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو، غلی فوزیه، طالبان تل وایي چې د دوی چارواکي هغوی چې په واک کې دي یا دا نور کسانې، دوی ټول د دین عالمان دي، له مدرسو فارغ شوي دي، شیخان دي، او په دین باندې دوی ښه پوهېږي، او کلم دوی په خپلو سرګندونو کې دا نه دی ویلي چې نه پرېږدي نجونې تعلیم وکړي، وایي چې موږ وخت ته ضرورت لرو، فرمان به ورکړو، شرایط برابرو. دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهېږي، بیا دې برخې ته مو ځواب څه دی؟
دقیقا خبر هم دا ده چې که دوی ملایان وي، خو قرآن به سم تفسیروي، اوس به نجونو ته اجازه ورکړي وه چې ټول به زده کړې کړي وي، نه دا چې مکتب یې پر مخ وتاړه، پوهنتونونه یې پر مخ وتاړه، له کار نه یې محروم کړه، په کورو یې کېنول. که نه تاسو موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا یو بهانه ده. بیا دا چې دوی وایي زموږ ټول د مدرسو نه فاروق شوي دي کسان، ټول علما دي، ټول دا دي. دوی کوي شي چې سیاست پر مخ ویسي، د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې، د خدای لپاره د علماو د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي، او سیاست به کوي، او کار به پر مخ وړي. حتی یو عالم کوی شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي، یو عالم کوی شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي، یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوی شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي. دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو، خو همکاری یو، هر څه کوی شو، تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو، او د افغانستان خلک ما هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني. که وایي چې خور دې له کوره ووځي، وایي سیده ودې ووځي، که وایي ودې نه ووځي، همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي. متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی. زه فکر کوم که چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل، چې موږ ولې باید زما خور مور په کور کې کښېني؟ حداقل په کلیو بانډو کې نشي کولای چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره، موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره. په کلیو بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهېږو، او ځوان مو کړی بالاخره دماغه جیو، تر کله پورې فکر وکړئ؟ حداقل درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، یا حداقل لس کاله وروسته. د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلیږي که نه؟ تاسو هیڅ شی نه لرئ. همدا اوس په پکتیکا د پکتیا ولایت کې موږ نرسانې، ډاکترانې نه لرو، متخصص ډاکتر نه لرو، د ښځینه. دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده. سبا ته به بیادبي دې ډېر زیات ماسي، دوستان به زما غږ اوري. سبا ته به یې موږ ښځو کورو لور ته به نارینه زایمان ورکوي، اولاد به یې پیدا کېږي، ښځه به نه اوسي. دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا خو غټ نسل، ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو، زما مزغه چوي. اما زه واقعا دته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چوپ پاتې دي،
مننه کورودان. وروستۍ خبرې به مو واورم. سراجان، تاسو راځم تاسو راته په لنډو کې ووایئ، دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي، او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. په دې برخه کې افغان نجونو ښځو ته څه کول پکار دي؟ زغم نه کار واخلي، نورې څه حل لارې ورته شته که نه؟ ستاسې په اند
د افغان انجونې او د افغان ښځو بیچارګي همدلته ده چې نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک درد ته رسېږي، نه یې خبره څوک مني، او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي. که دوی زغم کوي که نه کوي، دوی که صبر کوي که نه کوي، که په کور نه ځي، که بیرون ګرځي، که په سړکونو غږونه کوي، خو نن په نړیواله ټولنه یې غږ اوري، نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي. طالبانو باندې خاصه نه هېڅ شیم تاثیر نه کوي. نړیواله ټولنه تېنه خبر نه دي، نور ګاونډي هېوادونه تېنه خبر نه دي. ګوري په سترګو باندې لاس نیولې، په غوږونو باندې لاس نیولې، وایي نه اورم نه ګورم. نو د افغان نجونو دغه بده ورځ ده چې دوی اوس یې تجربه کوي. د افغان ښځو لپاره دا بده ورځ ده چې دوی تجربه کوي د ژوند تر ټولو تریخ ورځي هم دغه دي چې نه څو خبره اوري نه څو خبره مني او دا چې دا د طالبانو وي چې موږ واقعاً د تعلیم په اړه پوهېږو د تعلیم په ارزښت باندې پوهېږو دوی باندې یو کار روان دی موږ یو ورته لاره جوړو یو ښه طریقه ورته جوړو او زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان په تعلیم باندې واقعاً پوهېږي هغه په دې باندې هم پوهېږي چې د تعلیم څخه لرې پاتې کېدل یوه ورځ د کتاب خبرې پاتې کېدل څونه تاوان لري که چېرته ته یو ورځ مکتب ته لاړ نه شي بس ته شپږ مضمونه تا نه تېرېږي شپږ مضمونه نه شي شپږ ساعته ته درس وایي شپږ استادان لري شپږ سپېڅل رقمه خبرې هغوی ته چې دا خبرې ته په یو ورځ کې ته نه لرې پاتې کېږي او ته له لاسه ورکوې نو ته فکر وکړه چې په درې کلونو کې به څونه مضامې څونه استادان څونه خبرې څونه ساعتونه څونه دقیقې د درس اسکول ته وي نو دې ځوان کول ډېر ستونزمن دی زه وایم چې هېڅ امکان نه لري
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسئ په بخښنې سره غلی فوزیه چې نشم کولی تاسو ته بیرته درشم ستاسو وروستۍ خبرې واورم اورېدونکي زموږ نور همکاران د سټډیو شاته په تمه دي چې دوی سټډیو ته راځي خپرونه لري له تاسو دواړو قدر منو د ښځو د حقونو فعالانې سریا خان او فوزی وحدت نه نړۍ مننه چې پروګرام کې راغلی اورېدونکو له تاسو هم مننه تر بل پروګرام ښې چاري ښه وخت